라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونې دو بجو دروانی خبری مجلې په پایل سره شروع شوې. لومړی لند خبرونه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د کابل پر یو ګوردوارا یا د سکانو پر عبادت ځای پرونی حمله غندلی. ښاغلی مودی تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د دې بزدلانه تروریستي حملې له امله یې سخت ټکان خوړلی. صدر اعظم مودی د دې برید ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کړې. پرون په کارته پروان کې د سکانو په ګوردوارا حملې د طالبانو په خبره دوه تنه وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د زابل اړوان د نورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ ټکر په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي رادیو ته وویل
15 کس شهیدان دي، درې کس شهیدان د شاجوی روغتون کې دي، دوه شهیدان په زابل ولایتي روغتون کې دي، څلور شاوخوا زخمیان دي.
د کابل کندهار پر لوی لار ډیری ټرافیکی پیښې کیږي چې علت یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک خرابوالی خول کیږي. پرون وړمه ورځ هم په هلمند کې په بیلابیلو ټرافیکی پیښو کې یو تن ومړ او دولس نور ټپیان شول. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادلې ته چمتو دي چې په وروستیو کې نیول شوي دي. دې جبهې پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي که د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي دوی حاضر دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه چې د طالبانو پر وړاندې یو له جنګیدونکو ډلو ګڼل کیږي ویلي په پنجشیر کې د طالبانو یو څرخي الوتکه وړمه ورځ د دوی لخوا ویشتل شوې او د طالبانو څلور غړي اسیران کړي دي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله کېناستلې وه او وروسته یې بیرته الوتنه کړې. خو د طالبانو دفاع وزارت پرون وویل چې الوتکې ته یې چې د تخنیکي ستونزو له امله ناسته وه د وزارت فیصله د باغیانو لخوا اور اچول شوی او دوی له سیمې تښتېدلي دي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر باران وروسته سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه کړي دي. چارواکو پرون شنبې وویل چې د سیلابونو ویجاړې هم پیښې کړي او په میلیونونو کسانې لالهنده کړي. که څه هم په بنګلادیش کې وخت ناوخته سیلابونه بهیږي خو متخصصان وایي په وروستیو کې اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهیږي. او پرون په سلګونو کسانو د اوکراین د پلازمینې کیف په دوو ساحو کې راغونډ شول او د رومان راتوشینی پر مړینه یې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال دی چې په 2014 میلادي کال کې د غرب پلو انقلاب پر مهال د خپلې مبارزې له امله زیات مشهور شوی و. د غسل ریشکلن فعال د جون میاشتې پر 9مه د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. ویر کوونکو په دواړو ساحو کې د دغه فعال عکسونو ته د ګلو ګېډې کې خودي او هغه بینرونه یې له ځان سره لیږدول چې د راتوشونی عکسونه او ځینې شعارونه ورباندې چاپ شوی وو. سهار مو په خیر پاتې خبرونه د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. په کابل کې د اهلي هندو په ګوردوارې له پرونی برید وروسته
افغانستان د مذهبي او دینی لګکیو قبرستان ګرځېدلی متاسفانه.
خو طالبان وایي
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي.
په سپین بولدک کې د پاکستانی ملیشو لخوا د افغانانو د زورونې دوام او د خلکو شکایتونه.
شنیان خو مشو روزنانو ته لاس ورواچي پیریي بی عزتي ورسیي.
ځینې سازمانونه وایي په وروستیو کې په رسنیو کې د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. او دا به هم واوري چې د اوکراین جمهور رئیس پر دې هیواد د روسیې د غیر موجب برید له پایل وروسته په لومړي ځل له پلازمینې کیف وتلی او میکولایف ښار ته تللی دی.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ورځو پیل مو په خیر هیله مند یم چې د روانې خبری خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. نن یکشنبه ده، د غبرګولي 9 او د 2022 میلادي کال د جون 19. د هند په نوې ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو یا عبادت ځای د تنظیم کمیټې له افغان سکانو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده. دې کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت هم وسپاره چې په کابل کې په پرونۍ حمله کې له ټپي شویو سکانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه هم پکې شوې. پرون سهار د کابل په کارتي پروان کې د سکانو په ګوردواره حملې د ګڼو شخصیتونو او سازمانونو عکس العمل راوپاروه.
د هند پلازمینه نوی ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت وسپاره او په هغه کې له هغو افغان سکانو سره د بیړنۍ همکاري غوښتنه کړې چې پرون په کابل کې د حملې پر مهال ټپیان شوي دي. د دې کمیټې مشر هرمیت سنگ کالکا ویلي حکومت باید د هغو وګړو سمه درملنه یقیني کړي چې په پرونۍ پېښه کې ټپیان شوي او هند ته د هغو سکانو لېږدول تنظیم کړي چې غواړي هلته ولاړ شي. وسلولو پرون سهار وختي د کابل په کارتي پروان کې د سکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله 13/14 وروسته پیل کړه چې لسیمي د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت وایي پېښه کې دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې یو د طالبانو امنیتي کس او بل د سوندر سنگ په نوم افغان شامل وو. تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو یا هم د راټولېدو پر مرکزونو حملې سوې دي. په پخوانی مشرانو جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي انارکلی هنریار وایي افغانستان نن سبا د مذهبي اقلیتونو په یو زندان بدل شوی.
افغانستان د اقلیت مذهبي او دینی لګکیو قبرستان ګرځېدلی متاسفانه. یو دلیل چې دا حادثات جانی تلفات ډیر نه درلود دا و چې افغاني هندوان او سکان اوس په افغانستان کې ډیر نه دی پاتې. بله مسله دا چې زه په ډیر اوازې وایم چې دا په دې حادثه کې د پاکستان لاس در. خو هر وخت مونږ د سیاست د هغه استخباراتي مسایل قرباني کیږو.
ځینو تحلیلګرانو لیکلي چې کابل کې د سکانو پر ګوردواره دا حمله د هند تازه هڅو په عکس العمل کې سوي چې غواړي له افغانستان سره په ځینو برخو کې بیرته همکاري پیل کړي. د هند یو هیئت چې مشري یې د هند د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلومات جی پی سنگ کوله د غبرګولي اجازا پر 12مه افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو بحث وکړ. په نوې ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې په افغانستان کې د پاتې هندوانو او سکانو پر خوندیتوب اندېښنه شولې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې تر پرونی پیښ وروسته ازادي راډیو ته وویل د دغه سی پیښو مخبه نیول کیږي.
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي. بل موضوع دا چې لکه کوی دی حقوقو دی خو دی ازادي او د مذهبي چاپیریال تامین د پر مخ کې مقتدر درلودل خو دغه جنایتکارانو په دې سیوجي باندې حمله وکړه چې هغه
تر دې مخکې د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره د 2000 میلادي کال د مارچ پر 15مه د لیزه حمله سوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي وو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت اخیستی وو. خو د تېر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللی وه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ مرستیال د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کړي. کیلی کلیمنس چې په روسیو کې افغانستان ته سفر کړی او پاکستان ته هم تللی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په افغانستان کې د داسې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په روسیو کې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو تګ زیات شوی دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري مرستیال وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په روسیو کې افغانستان ته سفر کړی و پاکستان ته لاړه. پرون پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغې لیکلي چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغې ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ پرون شنبه پر خپل ټویټر خپره کړې، میرمن کیلی کلیمنس ویلي
شپږ میلیونه افغانان له خپلو کورونو بهر دي، درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بې ځایه شوي او له شخړو اغېزمن شوي کسان دي. یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په وروستیو کې افغانان چې د سپین بولدک له لارې چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیان زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې دغه ستونزې حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو روشونو باندې لاس په کار شوي چې د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي، د دې مخه ونیول شي. او هغه هیوادونو ته موږ ویلي چې ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کوي، خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه، هغوی دغه خپله میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسوي تر څو افغانان بېرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي، دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمینه برابر کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ځینې سازمانونه وایي په وروستیو کې پر رسنیو د طالبانو د محدودیت له امله د موثقو اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان پخوانی مشر ویلي نن سبا په افغانستان کې د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن دي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ د یو بنسټ یو غړی وایي طالبان وخت نا وخت د پیښو پر مهال سیمه کلا بندوي او رسنیو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکوي. ورته یوه پیښه پرون هم شوي. تفصیلي په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پخوانی مشر شاهرزاد اکبر وایي نن سبا په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. هغې پرون د یو خبریال یو ټویټ بیا ټویټ کړی او ورسره لیکلي دي چې طالبان د ملکیانو د مرکزوب لپاره د اطلاعاتو د خپرېدو مخه نیسي. د سکندر کرماني په نوم خبریال چې میرمن اکبر یې ټویټ بیا ټویټ کړی پرون یې لیکلي چې د سکانو پر ګردواره د حمله پر مهال یې له یو روغتونه بهر د سکانو له خپلوانو سره مرکه وکړه، خو دوو طالبانو یې مخه ونیوله او هڅه وکړه چې سوي ویډیوي مرکه ډیلیټ کړي. په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي پیښو پر مهال رسنیو ته یا په ځنډ یا په بیلابیلو بڼو خبرونه ورسیږي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
مخکې له دې نه چې رسنۍ حقایقو ته لاس پیدا کاندي او هغه محل د حادثې ته ورسیږي، دوی محل د واقع معاصره کوي او خبریالانو ته او رسنیو ته حق نه ورکوي چې هغه حالت یا هغه وضعیت چې ده هغه انځور کاندي او ریپورټ یې کاندي. په دغه ارتباط باندې طالبانو د معلومات ته لاسرسی کافی اندازه او وحشتناک شکل باندې محدود کړای دی.
وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ورکټینګ وکړه، په لسګونو رسنۍ بندې شوې. پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه ورکول کیږي. طالبانو ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په کار ده رسنۍ هم د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لو اوکراینا په داسې حال کې چې د اوکراین ځواکونه د سیوردونیتسک خار په شاوخوا کې د روسي پوځیانو پر خلاف په جګړه بوخت دي، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له کیف بهر یو نادر سفر کړی. په همدې حال کې د اوکراین چارواکو ویلي چې ډیر ژر به له روسیې سره د سولې خبري بیا پیل کړي. تفصیلی په دې راپور کې
که څه هم روسی ځواکونو پر لیسیچانسک ښار چې د سویرسکی دونیتس سیند پر غاړه پروت دی سختې بمباری پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون شنبه له پلازمینه کیف بهر یو نادره سفر وکړ. هغه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره د اوکراین په جنوب کې میکولایف ښار وکوت. د اوکراین پوځ وایي په لیسیچانسک سیمه کې د اوکراینی پوځیانو پر سنګرونو او ملکی بنسټونو د روسي ځواکونو د توپچي ځواک راکټي او د هوانونو پر لپسې ویشتل دوام لري. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون په خپل ورځني بولټین کې ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي ځواکونو احتمالا د ایزیوم ښار په جنوب کې چې د سیویردونیتسک ښار په 115 کیلومتره کې پروت دی له شمال څخه د دغه ښار د کلابندۍ لپاره بیا پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیف ته تر یوه نااعلان سوي سفر وروسته ویلي لویدیز باید له روسیې څخه د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره له اوکراینیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون په سینټ پیټرزبورګ کې د هغو راپورونو په اړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو د رسمیت پیژندلو د احتمال په اړه ورکول سوي وو وویل
موږ نه تایوان نه کاسوو نه جنوبي اوسیتیا او نه هم ابخازیا په رسمیت پیژنو. په ډیر احتمال دغه اصل د هغو دولتونو په اړه صدق کوي چې زموږ په نظر لوهانسک او دونیتسک دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سینټ پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې پر اوکراین د مسکو د یرغل دفاع وکړه. خو د بریتانیا صدر اعظم وویل که پوتین د بریا ادعا وکړي دا به یوه غمیزه وي. د اوکراین چارواکو ویلي چې کیف په پام کې لري له روسیې سره د سولې خبرې د اګست میاشتې تر پایه بیا له سره پیل کړي، هغه هم د حملې ضد د عملیاتو له ترسره کېدو وروسته. د اوکراین مخکښ مرکچي دیویټ آراخامیا له امریکا ژغ ټلویزیون سره په مرکه کې له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دی په دې باور دی چې دغه خبرې له دریدلي حالت سره مخامخې سوي او اوکراین به په بېلابېلو سیمو کې د روسیې ضد حملې ترسره کړي.
لا خبرنو ور اخوا
د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ لون کې افغان مسافر له هم د پاکستانی ځواکونو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافر سره د پاکستانی سرحدي عسکرو چلند غیر انساني دی او آن میرمنې هم تلاشي کوي. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره یې حل کړي. تفصیلې په دې راپور کې.
د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند تاوتریخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکې لیدل کېږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمد الله په نومونو دوه مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وستونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی د طالبانو حکومت ته مسافرو ته اسانتیاوی برابر کړي او د پاکستانی لوري سره دی د مسافرو د ستونزو په اړه خبري وکړي.
سره سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې. ظلم دا غي ظلم دی شروع زموږ زنانې وهي په ډنډو په چلاخو زموږ په جوړي وي په دورځي په سوو انسانان کې بیرانی چې زړونه کې خرابېږي د ګرمۍ د لاسه ډیره سخت ګرمۍ ده. د دې خو اوري کدا خو اوري په سوو انسانان غوا سره ټک المارته درولې دي په لین کې
پرور پر دروازه خدای کوپر شروع دیشه پنجابیان دی پایه والا دوی زلمی شروع کړی دی زنان او نارینه او سپنجورو د خمر شروع چنیان خمر شروع زنان او تلا سروا چی پیریه بیزتی ورسیه.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره یې حل کړي.
دواړه لوري په سلام کوم شروع کې دي. وزارت هم په لاس په کار دی یو هیئت یې ټاکلی دی چې لري د دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایط په اساس د دې غاړي اوسیدونکو د تذکيري او پاسپورت په ښودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکو پر شناختکار یا پاکستانی پیژندل پاڼې په ښودلو سره تګ راتګ کولای شي.
او د دلمو چې د کندهار سپین بولدک چمن تر منسلون کې افغان مسافر وای د دوی سره د پاکستانی سرحدي عسکرو چلن غیر انساني دی او آن مېرمنې هم تالاشي کوي. هغه په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی عسکر افغانان وهي کشوي او ورسره په چادري کې پوښل شوي افغان مېرمنې هم چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې هم یو سپینګیری افغان راډي او وای چې په سپین بولدک دروازه کې د افغان مېرمنو سره بند چلن کېږي یو دوی د پاکستانی پوځیانو لوی بے عزت کیږي. همدغه ډول یو بل ویډیو هم خپره شوی پکې ښکاري چې یو سپینګیری د پاکستانی عسکرو لخوا وهل شوی او په مخې وینې راماتې دي. خو دا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوی دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ځنیو نړیوال ورسپانو مخپانو ته کتنه سیفی الله ستانکزی کړي.
په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای یا ګوردوارې د شنبه ورځې خونړی برید د ګڼو ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړولی دی. ګارډین لیکلي وسلوالو په کابل کې د سکانو عبادت ځای تر برید لاندې ونیو او یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ورځپاڼې په لیکنه کې څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د بمي چاودنو شمیر راټیټ شوی خو وروستیو میاشتو کې مرګونی بریدونه ډیر شوي، هغه هم په مذهبي لږکیو باندې. د کارتې پروان په ګوردوارې باندې په برید سره یو سیک او یو د طالبانو عسکر وژل شوی او و نور ټپیان دي. خو ګارډین د سیکانو د یو مشر ګورنام سنگ په حواله لیکلي ویرې شته چې د مرګ ژوبلې شمیر لوړ شي. د برید په وخت په ګوردوارې کې شاوخوا دیرشو کسانو عبادت کاوه. ګارډین لیکلي په 1900 کلونو کې شاوخوا 15 لک سکان په افغانستان کې اوسېدل خو اوس یې شمیر د راپورونو له مخې 200 ته راټیټ شوی دی. ورځپاڼې د 2000 کال د مارچ یو خونړی برید یاد کړی چې د سکانو تر ټولو لویه ګوردواره یې په کابل کې هدف وګرځوله او تر هغه راوروسته د سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ له افغانستانه په ډله ییزه توګه وتلو ته اړ شوې. انډیا ټوډی خبرونې بیا په یو مقاله کې لیکلي چې د ډلی د سکانو ټولنې د کابل په ګوردوارې باندې د برید له کبله د ټپي شویو او زیانګالو سکانو د سمدستي را ایستلو غوښتنه کړې ده. د ډلی د سکانو ټولنې په افغانستان کې د پاتې سکانو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنه ښودلې او د هند په حکومت یې غږ کړی چې د دغې زیانګالې ټولنې د را ایستلو لپاره لاس په کار شي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې هم د کارتې پروان په ګوردوارې د برید په تړاو یوه مقاله خپره کړې او تر ډیره یې د دغو بریدونو عاملې ډلې اسلامي دولت وسلوالو یا داعش باندې تمرکز کړی. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې مذهبي لږکیو باندې څو خونړي بریدونه شوي. وړاندې لیکل شوي چې په مذهبي لږکیو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې منلی چې له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعاله ده. د واشنګټن پوسټ لخوا په خبر شوی مقاله کې داعش د طالبانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد شوی چې د افغانستان په څو مختلفو برخو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنګټن پوسټ هم په سیکانو باندې د 2000 کال د مارچ خونړی برید له افغانستان د دغې مذهبي لږکۍ د ډله ییز وتلو یو لوی عامل یاد کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکو چې اوس یا له دندو ګوښه شوی او یا هم دند پای ته رسیدلی دی وایي چې د ژوند بد ورځې تیروي. دوی په خبره اقتصادي ستونزو ورته رواني ناروغي پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکو بېوزلۍ له امله 70% افغانان د خوړو لپاره هیڅ امکانات نه لري. فیروزی عزیزی په دې اړه تفصیلي راپور چمتو کړی.
یک تفل دارم اما متاسفانه با وام رسیدگی کده نمیتونم. شپږ ویس کلنه میرمن چې د تیر حکومت له پوځیانو څخه ده د اوس بیکاره سوی او د روزګار د سختیو کیسه کوي. نوموړي د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي راپور کې نوم واخیستل سي خو ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې په میاست کې 40,000 افغانۍ تنخوا درلوده. دا وایي دې اندازې تنخوا یې د درې کسیزې کورنۍ لپاره بسنه کوله خو اوس دا او میړه یې بیکاره دي او آن د خپل وزنی ماشوم د وچو شیدو پیسې هم نه لري.
له بده مرغه د دولت له سقوط وروسته تر اوسه بېکاره یو میره نظام بېکاره دی. تنخوا نه لرو، زموږ اقتصادي وضعیت کمزوری دی. یو ماشوم لرو، اسهال دی، په سمه توګه خواړه نه خوري. د دوه کلونو او درې میاشتو دی، په سمه توګه په لاره هم نشي تللی، سمه انرژي نه لري. ته کرایي کور کې اوسېږم، نشو کولی ماشوم ته سم خواړه ورکړو. ماشوم مې په وچو شیدو عادت شوی، اوس ورته وچې شیدې هم نشو اخیستلی.
د دې پخوانۍ پوځي میرمن په خبره امنیتي او اقتصادي ستونزو له روحي پلوه تر ټولو سخت حالت سره مخ کړې ده. تازه د سره صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سرې میاستې ټولنې په یوه ګډه خبر پاڼه کې راغلي چې د زیاتېدونکې بېوزلۍ په ترڅ کې 70% کورنۍ د خپلو لومړنیو خوراکي او نورو توکو د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ خپره سوې پکې ویل شوي چې بېوزلۍ په ځانګړي ډول پر هغو کورنیو چې سرپرستانې کونډې ښځې، زیات عمر لرونکي کسان، معلولین او ماشومان دي، زیان رسوونکی اغیز کړی دی. په دې خبر پاڼه کې د ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبر پاڼه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مشر نصیفر مغندي له قوله لیکل شوي چې زیاتېدونکې اقتصادي ستونزې د هغو کورنیو لپاره درنه ضربه ده چې هڅه کوي له یوې ډېرې بدې وچکالۍ او خوراکي ناورین سره چې تر اوسه ورسره نه دي مخ شوي مقابله وکړي. هغه وچکالي چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته کړي او د نه وړاندوینې وړ ناروغیو پر وړاندې اغیزمن کړي دي. پنځه کلنه خاطره هغه مور ده چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ماشوم ناروغیو هم اندېښنې ورزیاتې کړي دي. خاطره د جمهوري نظام له سقوط مخکې د مالی وزارت کارکوونکې وه. د هغه تنخوا چې ترلاسه کوله د خپل خاوند لپاره یې پرې هم یو آزاد کاروبار برابر کړی و، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوه او مالي ستونزې د دې لامل سوې چې خاوند یې هم نور کار ونه سي کړی. خاطرې ازادي راډیو ته وویل:
څلور ماشومان لرم، یو ماشوم مې ناروغ دی، خوارځواکه شوی دی او په سر کې یې هم ستونزه ده. نه کومایت لرو او نه کوم پیسه چې ماشومانو ته پرې رسېدنه وکړو. ورځ په ورځ بهتره کېږي. مخکې مو خاوند چې په ورځ به یې وشول کار به یې کاوه، اوس 5000 افغانۍ نه لري چې کارکاري پرې وپلوري.
له دې سره د سره صلیب نړیوال فدراسیون افغاني سرې میاشتې ټولنې ته د بیړنیو مرستو وړاندې کولو، روغتیایي خدماتو رسولو او په ولایتونو کې د 1 میلیون زیانمنو کسانو لپاره د مرستو رسولو په هدف د 80 میلیونه سویسی فرانکو غوښتنه کړې ده.
اوس هم ساسې له پیغامونو.
زه د هلمند د ولایت نوزاد ولسوالۍ دېسنی د اوجت څخه به تاسو ته پیغام پرېږدم. د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې دغه د تېزنی په اوزه کې د نوزاد ولسوالۍ د تېزنی په اوزه کې هېڅ رقم شبکه کار نه کوي. خلک یې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د کندهار ولایت لمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې پیلن داسې سره واندې چې هغه د ځوانانو په ژرو کار درلودل، د ځوانانو په شو کار درلودل، د ځوانانو په سرو کار درلودل، په سروز یعنی پر سروز باندې بندیزونه زیاتېدل. هغه که یو څوک یې ګناه هم خپل ده، که نه که یې ثوابونه هم خپل دي، خو خبره داسې ده چې دوی تاسو وایاست چې هغه تیر اسلامي امارت چې و، هغه تیر انقلاب چې و، هغه چې کله و هغه هم دا رقم و، خو دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پېژندل شوي. دوی پیل انداز کارو ته لاس اچولی دي چې هغه هېڅ انسانیت نشته، هېڅ رحم نشته، هېڅ وسیله نشته. ګرانیو ته وګوره، غلاو ته وګوره، رشوتو ته وګوره، خو صرف هغوی په پټه په ټولو بشکاره باندې اخیستل، خو دوی په پټه باندې اخلي. ایا زموږ ستاسې امارت به پر دا رقم پر مخ ولاړ شي؟ هېڅکله نه.
راډیو اردوونکو کار کوونکو سلامونه او نیکی هیله. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. په لشکرګاه ښار کې خو واقعیت دی چې خوراکي او غیر خوراکي توکي ټوله پورته شوي دي. په واقعیت سره د هر افغان وګړي وس نه پرسي. د اسلامي امارت د چارواکو مسؤلینو دا په جدي توګه غوښتنه ده چې د دې کار ټول مخه ونیسي. واقعیت سره یو ډېر زموږ د هلمند وګړي د هېواد بحران سره به مخامخ شي. او که دا چې ګراني وه، د یوې خوا ډېری ځوانان ته باندې بېکاره دي، او د بلې خوا د شینۍ چې دریا کایکه دي نه یو لټ سوی. یو ثابت نرخ چې ساتلی دی هغه نسوار دی، چې مخکې په 15 افغانۍ ده، اوس هم په 15 افغانۍ دي. نو نو د شی نشته، که تیل کې، که غنم کې، که غوړي کې، هر شی جګ دی. هیله من یم چې نامې وټاکي تر څو هر وګړي وس په ورسېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه چې را سره یاست. کغواړی تاسو هم خپل پیغامونه راولېږئ په دغه ډول خبرونه کې بخپاره شي. وخت د افغانستان په سهار 9:13